حساسی نظر. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلا یو استرامات مقبول کی قدر منو درونو زکون خو یو زل به هم تاسو ټول تشرق لاس پندنم رزی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنه او خوږه زکون کبره تر او غجور او صحت مند تر سره د صحت جامې بون پتن وی درونو زکون کله سرنګ چې تاسو ټول په هیڅ نن ورځ مې رستا زو درس موږ پند افغان مشهور مېرمن اور باندې نو افغان مشهور مېرمن په پښین او ته هغوی د ژوند سره به آشنایی پیدا کړو. تیر ورځ د اسکی مور تاسو افغان رو بوچړون کی انجن په پښین درې د هغوی د ژوند په حق معلومات ترلاسه کړل او د هغوی د لاسته راوړنو سره آشنا شول. په دې باندې وپوهېدلو چې څرنګه دغو افغانو انجنو وکولی شوی په نړۍ کې خپل ځانونو ته پېژندګلوي جوړ کړي. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې افغانې مېرمنې په حق معلومات ولو او د هغې د ژوند په حق بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو له تاسو ټولو درنو او خوږو او ګلالۍ زده کوونکو نه هیله لرم تر څو د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو او ګلالۍ زده کوونکو، یو ځل بیا هم یادونه کوم مخکې له دې نه چې ستاسو لوست پیسې د تل پسې باندې باید له تاسو ټولو خوشو ګلری زکون کو سره خپل د نوټ کتابچې او کلمونه موجود وو چې تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځانو سره ثبت کړئ. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ استاد د نن ورځې سره رښتم لوست موضوع نادیه ندیم ده. ولو چې میرمن نادیه ندیم څوک وه، څه ډول شخصیت وو او څرنګه یې وکولای شوای چې د افغانستان له مشهورو میرمنو له جملو څخه شمار شي، څنګه یې په نړۍ کې شهرت پیدا کړه. میرمن نادیه ندیم پیژندګلوي. نادیه ندیم یو مسلکي فوټبالر ده چې په هرات کې زیږیدلې او په ډنمارک کې رالوی شوې ده. ولو چې میرمن نادیه ندیم په خپله یو مسلکي ورزشکاره یا هم فوټبالر ده کوم چې د افغانستان په هرات ولایت کې زیږیدلې او په ډنمارک ښار کې رالوی شوې ده. یعنی میرمن نادیه ندیم په هرات ښار کې زیږیدلې ده خو ژوند یې یا هم ماشومتوب یې په هرات کې نه دی تیر شوی، په ډنمارک کې رالوی شوې ده. هغه په نړۍ کې د سپورت او د ټولنې او د الهام بخښونکي سرې په توګه پیژندل کیږي. میرمن نادیه ندیم په نړۍ کې د سپورت او ورزش او همچنان د ټولنې د الهام بخښونکي سرې په توګه سره پیژندل کیږي. یعنی یو اتل ورزشکاری په توګه سره پیژندل کیږي. شخصي ژوند زیږیدنه په 1988 کال د جنوري 2 هرات افغانستان کې پیدا شوې ده. لکه څنګه چې مخکې ولوستل چې میرمن نادیه ندیم د افغانستان په هرات ولایت کې زیږیدلې ده، خو موږ د زیږیدنې دقیقه نیټه په 1988 کال د جنوري پر 2 نیټه باندې پیدا شوې ده. پلار یې د افغانستان د ملي اردو جنرال و چې له مرګ وروسته یې کورنۍ ډنمارک ته پناه یووړله. ولو چې میرمن نادیه ندیم پلار یې پخپله د افغانستان د نظامي اشخاصو له جملو څخه و چې د ملي اردو جنرال و. کله چې پلار وفات شو نو د هغه د مرګ څخه وروسته میرمن نادیه ندیم او د هغې کورنۍ دې ته عرض بله تر څو ډنمارک ته پناه یوسي او هلته خپل ژوند پیل کړي. نو له دې څخه دا معلومیږي چې میرمن نادیه ندیم پخپله د یو نظامي کورنۍ څخه وه. په ډنمارک کې د نوي ژوند پیل وکړه او فوټبال ته یې مخه کړه. میرمن نادیه ندیم کله چې په ډنمارک ته ولاړله نو هلته یې خپل نوي ژوند پیل کړله او د فوټبال سره مینه او علاقه پیدا شوله نو فوټبال ته یې مخه کړه. زده کړې او مهارتونه د ډنمارک او هورس پوهنتون په طب کې یې زده کړې کړې دي. په نو مختلفو ژبو خبرې کولای شي. د سخت کار او ارادې یوه نښه او د نړۍ ښځو لپاره الهام او مثال ده. ولو چې میرمن نادیه ندیم څومره زده کړې کړې دي، میرمن نادیه ندیم دا چې ده ډنمارک او هورس پوهنتون په طب پوهنځي کې زده کړې کړې دي او هم شنن میرمن نادیه ندیم یو له هغو شخصیتونو د جملو څخه و چې کولای شي په نو مختلفو ژبو باندې خبرې وکړي. یعنی میرمن نادیه ندیم نه یوازې دا چې په فوټبال او ورزش او سپورت په برخه کې پرمختللې وه، بلکې د هغه ترڅنګ په طب پوهنځي کې هم زده کړې کړې وې او د دې ترڅنګ دې کولای شي چې په نو مختلفو ژبو سره خبرې وکړي. د دې دغه سخت کار، قوي هوډ او اراده دا د دې یو نښه ده چې ټولو افغان ښځو او هم چنان د نړۍ پر مخ ټولو ښځو ته یو الهام پسې د یو سمبول او د یو مثال په توګه سره پاتې شوې ده. د فوټبال پیل په حق ریل ولو چې میرمن نادیه ندیم څه وخت خپل فوټبال پیل کړ او څه وخت یې دغه کوم ورزش یا هم د سپورت برخه وه، په دې کې یې فعالیت پیل وکړه. د ډنمارک د ځوانانو په کلبونو کې د ورزش فعالیت پیل کړه. میرمن نادیه ندیم د ډنمارک د ځوانانو د کلبونو کې په ورزش یا هم د سپورت په برخه کې په فعالیت باندې پیل وکړه. له ټیم ویبرګ او د بی 52 البرګ څخه یې مسلکي سفر پیل کړ. یعنی میرمن نادیه ندیم د ټیم ویب ورک او بی 52 البرګ څخه یې مسلکي سفرونه باندې پیل وکړه. د دوه دوو ټیمونو له لارې څخه د خپل مسلکي سفرونه پیل کړل. د خپلې هڅې په برکت دوی کلبونو ته ورسېدل. یعنی میرمن نادیه ندیم لومړی د کوچنیو کلبونو څخه شروع کړه او وروسته د هغه څخه د دوی خپل زیار، زحمت او مهنت له برکته د لوی کلبونو ته کامیاب شو او ډېرو کلبونو ته یې لاره پیدا کړه تر څو په هغو کلبونو کې خپل د ورزش یا هم فوټبال برخې ته پرمختګ ورکړي. په امریکا کې وزلیدله. په د 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو ایف لپاره ولوبیدل. ولو چې میرمن نادیه ندیم په 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو ټیم لپاره ولوبیدله. یعنی دا هغه ټیم و چې په لومړي ځل د پکښ کې لوبه سرته ورسوله. په شپږو لوبو کې یې اووه ګولونه ورکړل او درې پاسونه یې ورکړل. میرمن نادیه ندیم په ډېرو کمو لوبو کې یعنی په شپږو لوبو کې دی وکولای شوای سرسو مخالفې لوبډلې ته اووه ګولونه ورکړي او درې پاسونه ورکړي چې دا یو له پرمختللو کارګردګۍ یا هم د غوره استعداد بیلګې وه. د امریکا د شوزو د لیک د میاشتې او اونۍ غوره لوبغاړی ونومول شوه. یعنی کله چې میرمن نادیه ندیم په دغو لوبو کې خپله کارګردګي، خپل استعداد ښکاره کړله، په ډېرو کمو لوبو کې یې ډېر زیات ګولونه ولګول او همچنان درې پاسونه یې ورکړل. نو د دې د جملې څخه په همدې خاطر سره د امریکا د شوزو د لیک د میاشتنۍ او اونۍ غوره لوبغاړی په توګه سره ونومول شوه. د پورتلینګ ټورنیز ټیم سره قهرمانی. په 2014 کال کې د پورتلینګ ټورنیز ټیم سره یو ځای شوه. یعنی میرمن نادیه ندیم کله چې د 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو ایپ ټیم لپاره ولوبیدل، د هغه څخه وروسته دویم ځل د پورتلینګ ټورنیز ټیم سره یو ځای شوله. په شلو لوبو کې یې نه ګولونه ورکړل. یعنی په شلو لوبو کې دی وکولای شوای چې نه ګولونه ولګوي. په 2015 کال کې ای ټیم د شوزو د ملي لیگ اتلولي وګټله. همچنان په 2018 کال کې دی وکولای شي چې د شوزو د ملي لیگ په ټیم کې د ملي اتلولي جایزه یې هم اتلولي ترلاسه کړي. یعنی د غورو لوبغاړو له جملو څخه وشمیرل شو. په اروپا کې ویاړونه. په اروپا کې د مانچستر سیټي او پاریس سن جرمن په شان مشهور کلبونو سره لوبې وکړلې. یعنی میرمن نادیه ندیم نه یوازې دا چې په پورتلینګ ټورنیز ټیمونو کې کار سرته ورسوه لوبې ترسره کړې، بلکې د دې ترڅنګ په اروپا کې د مانچستر سیټي او پاریس سن جرمن په شان نور مشهور کلبونو کې هم لوبې ترسره کړلې. د پاریس سن جرمن لپاره یې د لس نمبر لباس اغوسته او د شوزو په فوټبال کې ستوري شوه. یعنی د دغه پاریس سن او جرمن لپاره چې د کومې لوبې سرته رسولې، په دغو لوبو کې د لباس کومه شمېره چې وه هغه لس نمبر وو او د شوزو په فوټبال کې یو له غوره ستورو له جملو څخه شمېرل کېده. یعنی غوره لوبغاړی او غوره د ټیم غړی چې وه هغه میرمن نادیه ندیم وه. الهام بخش رول او میراث لولو چې میرمن نادیه ندیم کوم الهام بخش رول او میراث ورڅخه فاته دي. نادیه ندیم د ځواک، هڅې او ارادې سمبول دي. کله چې موږ او تاسو د میرمن نادیه ندیم په حق له خبرې کو، نو د دې څخه دا معلومدار معلومیږي چې میرمن نادیه ندیم د ځواک، هڅې او ارادې یو سمبول دي. یعنی کوي هوډ او اراده او تصمیم سره دی وکولای شي تر څو په خپل مهنت، په خپل استعداد سره وکولای شي چې په نړۍ کې خپل ځان ته پیژندګلوي پیدا کړي او ټول نړۍ ته دا ثابته کړي چې یو افغان ښځه کولای شي چې د مختلفو شرایطو پر وړاندې باندې په مختلفو سختو حالاتو کې کولای شي چې خپل کارګردګي ښکاره کړي او یو پیژندګلوي ځان ته جوړ کړي. هغې نړۍ ته وښودل چې هر ډول ستونزې سره مبارزه کولای شي او بریا ته رسیدای شي. د افغان انجنونو لپاره د بریا یو درخشان مثال وړاندې کړه. یعنی میرمن نادیه ندیم په دې باندې وتپنېدل تر څو نړۍ ټول خلکو ته دا وښيي په هر ډول ستونزمن حالاتو کې دوی مبارزه کولای شي، مقاومت کولای شي او بریا ته رسیدګي کولای شي. او د ټولو افغان انجنونو لپاره د بریا یو درخشان او مثال په توګه سره اسول. نادیا ندیم د هڅو او هیلو د نه ختمېدو سفر یو بیلګه ده. د نادیا ندیم په حق چې موږ هر کله خبرې کوو نو د دې څخه معلومیږي چې میرمن نادیا ندیم د هڅو او د هیلو نه ختمېدونکي سفر یو بیلګه ده. که چیرې دې هڅه نه وای کړې، کوشش نه وای کړې، نو هیڅکله به هم دا خپلو هیلو ته نه وای رسېدلې. نو د دې څخه معلومداره معلومیږي چې میرمن نادیا ندیم د هڅو او هیلو د نه ختمېدونکي سفر په توګه سره یو مثال دی، یو هم بیلګه، یو هم سمبول دی. د هغې کیسې ښیي چې د زحمت، ارادې او د خوبونو د تعقیب په مرسته بریا ممکنه ده. یعنی د دې د هڅو څخه، د دې د کوششونو څخه دا معلومیږي چې که چیرې یو څوک خپل خوبونه تعقیب کړي، د هغوی په مرسته سره دوی کولی شي تر بریا، تر منزله پورې ځانونه ورسوي او خپل ځانونو ته یو پیژندګلوي جوړ کړي. هغې نړۍ ته د ښځو د لاسته راوړنو یو نوی تعریف وړاندې کړه. یعنی میرمن نادیا ندیم په خپل استعداد، په خپل مهارت سره وکولی شوای چې نړۍ ته د ښځو د لاسته راوړنو یو نوی تعریف وړاندې کړي. دا څرګنده کړي چې یوه ښځه هم کولی شي چې په ورزش یا هم د سپورټ په برخه کې خپل کارګردګي، خپل مهارت ښکاره کړي. یعنی میرمن نادیا ندیم د نه یوازې دا چې د افغانو نجونو لپاره یو مثال دی، بلکې د دې تر څنګ د ټولې نړۍ د ښځو لپاره یو پرمختللی مثال دی او ټولو ته دا مثال ورکول کېږي چې هر څوک باید دغه سي خپل خوبونو ته ادامه ورکړي، زیار وباسي، زحمت وباسي، کوشش وکړي، هیڅکله خپلو هیلو ته د پای ټکی کښېنشتي او همیشه د خپل خوب لپاره کوشش وکړي. نو د ندیم د کیسې څخه موږ پوهیږو چې باید موږ او تاسو همیشه کوشش وکړو په خپل ژوند کې. هغه څه چې موږ غواړو د هغه لپاره باید قوي هوډ او اراده ولرو. انشاءالله که چیرې موږ قوي هوډ او اراده ولرو، حتما ضروري به موږ او تاسو خپل خوبونه او ارمانونه ترلاسه کولی شو. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست د میرمن نادیا ندیم په هکله، د هغې د ژوند په هکله مو معلومات ترلاسه کړل، د هغې د شهرت سره آشنا شولو. اوس هم د لوست راتلونکي برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ترنو زده کوونکو، ستاسو کورنۍ دند کې دوه دانې سوالونه دي چې تاسو ټول درانه زده کوونکي به هم دغو دوه سوالونو ته ځواب وایاست او په خپلو کتابچو کې به نوټ کوئ. ستاسو د نن ورځې د کورنۍ دندې لومړی سوال: نادیا ندیم په فوټبال کې تر ټولو لوی لاسته راوړنې کومې دي؟ تاسو به د میرمن نادیا ندیم په فوټبال کې تر ټولو لوی لاسته راوړنې په هکله لیکنه کوئ. او همچنان ستاسو دویم سوال چې دی: د نادیا ندیم ژوند د افغانو نجونو لپاره څنګه الهام بخښونکی دی؟ یعنی میرمن نادیا ندیم افغانو انجنونو لپاره کوم الهام پریشي دي، کوم پیغام پریشي دي او څنګه د هغې ژوند د افغانو انجنونو لپاره الهام بخښونکی ګڼل کیږي؟ تاسو ټول درانه زده کوونکي به هم دغه سوالو ته ځواب ورکړي. نور نه درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې تاسو یو څه باندې پوسیوي او اوسېږي، یو څه به مو د نن د ورځې د لوست څخه زده کړي چې میرمن نادیا ندیم څوک وه، د چا لور وه، په کوم ځای کې پیدا شوی و، سره و شخصیت و، په کوم ځای کې رالوی شوی و او په کومه برخه کې شهرت پیدا کړ او څنګه یې وکولی سپی چې نه یوازې دا چې د افغان انجنو لپاره یو الهام بخښونکی میرمن سي، بلکې د دې تر څنګ د ټولې نړۍ لپاره یو الهام بخښونکی میرمن سپل. یعنی د هغې د شهرت، د هغې د ژوند په حق له مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نو نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې و. خدای دې وکړي چې تاسو یو څه زده کړي واوسئ او په یو څه باندې پوه شوي یاست. تر بل داسې ورځې پورې درسته پرې چې زه ستاسو په درانه چوپاړه کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ درنو زده کوونکو.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه او نیکی هیل میومنی درنو زده کوونکو، هیل د چیرو غو جوړ بیاست. وخت په مو هم تر دې مهاله په خیر رسولی وی او د ژوند چاري به مو شپر مخته تاسو ټول ته شرغلاست وایم. د نن ورځې لوسته هیل د چی د تل په څیر نن ورځ هم د لوست تر اخرینی شی بور سره ملتیا وکي، تر څو وکولای سي د نن ورځې د دې په زړه پوري او مهم موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د حدودو ټاکل دي. په دې لوست کې به نن موږ تاسو په دې باندې وپوهیږو چې حدود څه دي، څه ډول ټاکل کیږي، ولې د حدودو ټاکل زموږ په ژوند کې اړین دي او تر څنګ یې څنګه کولای شو دغه حدود وټاکو، کومې ګټې لري، څنګه کولای شي زموږ په ذهني روغتیا باندې تاثیر ولري او زموږ ذهني روغتیا یا زموږ ذهني ارامتیا ته ګټه ورسوي. نو د نن ورځې موضوع مو همدا ده، د حدودو ټاکل، چې په خپل حدود هغه کرښې یا هغه محدودیتونه دي چې هغه موږ په خپل شخصي اړیکو، په خپل عواطفو یا هم په خپل ورځني ژوند کې ټاکو. یعنی ځینې محدودیتونه ټاکو، ځینې کرښې ټاکو چې هغه کرښو څخه بیا چاته اجازه نه ورکوو چې د هغه کرښو څخه راتیر سی یا د هغه محدودیتونو څخه راتیر سی دغه کرشي یا دغه محدودیتونه هم د دې لپاره دي چې زموږ احساسات زموږ وخت زموږ انرژي او تر څنګه زموږ ځینې ارزښتونه خوندي پاتې سي د ژوند کیفیت مو ښه سي او تر څنګه وکولای سو چې خپل احساسات او خپل وخت خپل انرژي ته مو جوته سي ارزښت ورکوم نو حدود هغه کرشي یا هغه محدودیتونه دي چې هغه موږ په خپل ژوند کې ټاکو د دې لپاره چې زموږ احساسات زموږ وخت او انرژي خوندي پاتې سي یا هم په لنډ ډول داسې ویلی سو چې حدود هغه څه دي یا محدودیتونه هغه څه دي چې کله موږ دغه کرشي یا دغه محدودیتونه د ژوند په ټولو برخو کې یا د ژوند په هره برخه کې وټاکل بیا وروسته موږ اجازه نه ورکوو ځینو کسانو ته یا ځینو څیزونو ته چې هغه د دغه محدودیتونو څخه راتیر سي یا د دغه حدود څخه راتیر سي او خپل حدود بیا د دې څرګندونه کوي د ښکاره کوي چې موږ کومو شیانو ته اجازه ورکوو او کومو شیانو ته بیا اجازه نه ورکوو کومو کسانو ته اجازه ورکوو او کومو کسانو ته اجازه نه ورکوو په لنډ ډول داسې ویلی سو چې حدود هغه کرشي هغه محدودیتونه دي چې هغه موږ په خپل ژوند کې یا خپل په ورځني چارو کې هغه ټاکو د دې لپاره چې زموږ احساسات زموږ وخت او انرژي خوندي پاتې سي او حدود بیا دا ښکاره کوي چې موږ کومو شیانو ته په خپل ژوند کې اجازه ورکوو او په کومو شیانو ته بیا اجازه نه ورکوو د حدود ټاکل بیا هغه مهارت دی چې ټول انسانان باید په خپل ژوند کې ولري مشهر یو باید دغه مهارت دغه مهم مهارت په خپل ژوند کې ولرو او خپل ځان لپاره حدود وټاکو په سالمه طریقه سره چې دغه مهارت بیا په زموږ او ستاسو په اړیکو کې زموږ د یا په اړیکو کې د احترام په اړیکو کې د درک او د شخصي ارامتیا لپاره بیا ډیر مهم دی په ساده ډول سره د حدود ټاکل هغه څه دي چې موږ د نورو سره د خپل متقابلو تعاملاتو لپاره تعریفو یعنی ځینې حد او حدود ټاکو ځینې کرښې او محدودیتونه ټاکو ترڅو وکولای سو د نورو خلکو سره په ښه ډول سره تعامل وکړو یا په ښه ډول سره د هغو سره اړیکه جوړ کړو او نور کسانو ته هم د اجازه ورکړو چې په څه ډول سره زموږ سره په اړیکو کې تعامل وکړي ترڅو خپل احساسات خپل وخت او خپل ارزښتونه مو خوندی پاتې کو نه مو احساسات بي ځای سي نه مو وخت بي ځای سي او نه مو هم ارزښتونه کم سي یا هغه ته ارزښت ورنه کول سي بي ځای سي نو دا یو ډیر مهم مهارت دی چې موږ او تاسو په خپل ژوند کې حدود وټاکو حدود هم مختلف ډولونه لري چې یو ډول فزیکی حدود دي چې موږ او تاسو ځینې فزیکی محدودیتونه ټاکو مثلا د فزیکی فاصله یا هم د شخصي ځای ټاکل څومره باید د کومو کسانو څخه په څومره اندازه باید فاصله ولرو یا څومره باید هغه څخه لری ودرېږو مثلا د ځینو کسانو څخه لری درېدل دا په ژوند کې ځینې فاصلې مراتول دا په ژوند کې حتمی دي یا هم شخصي ځای ځینې کسان شخصي اتاق لري مثلا په خپل مسلکي برخه کې د خپل همکارانو د خپل مدیرانو یا هم د اداري کسانو هغه کومه اداره چې ده هغه یو شخصي ځای دي نو اداري کسان د فزیکی حدود ټاکي چې دغه شخصي ځای ته باید کوم کس بلا اجازه داخل دسی نو هم فزیکی فاصله او تر څنګ ځینې شخصي ځایونه کچېری کوټ په نظر کې ونیسو په کور کې د ځینو کسانو مثلا اتاق شخصي دي چې باید پرته له اجازه څخه یا پرته د هغه کس شتون څخه هغه اتاق ته داخل نه شي په ځینو نورو ځایونو کې نو فزیکی فاصله یا هم شخصي ځای ټاکل مثلا موږ دلته حدود ټاکو چې کم کسان باید را داخل شي یا هم خلک باید زموږ شخصي ځای ته د اجازه څخه پرته داخل نه شي یا مثلا نامناسب یا بې ځای تماس یا لمس تر سره نه شي دا فزیکی حدود دي ته فزیکی حدود ټاکل کې چې دغه ډول محدودیتونه مشتاکو چې مثلا شخصي ځای ته مو بل اجازه څخه کوم کس را داخل نه سي یا هم فزیکی فاصله باید مراعات سي بل ډول بیا احساسي حدود دي چې موږ خپل احساسات خپل عواطف خوندي کوو د هغه د پاره ځینې محدودیتونه ټاکو د هغه خبرو مخنیوي کوو چې هغه زموږ احساسات ته زیان رسوي یا زموږ احساسات را منفي کوي یا مثلا ځینې منفي انرژي یا د ځینو قضاوتونو څخه ځان ساتو یا ځینې محدودیتونه ټاکو چې کوم کس باید موږ ته منفي انرژي را نه کړي یا زموږ په حق له غلط قضاوت ونه کړي یا ځینې بي ځای قضاوتونه ترسره نه سي یا کوم کس ته باید تر دې حده اجازه ورکړو چې هغه موږ ته داسې خبرې وکړي چې زموږ احساسات او تر څنګ زموږ عواطف را زیانمن کړي دغه محدودیتونه ته بیا احساسي حدود ویل کېږي چې موږ د خپلو احساساتو په برخه کې ځینې محدودیتونه او کرښې ټاکو بل ډول بیا ذهنی حدود دی، مثلا د نورو کسانو یا هم د خپلو نظریاتو، د خپلو عقایدو، خپلو ارزښتونو درناوی، مثلا د نورو نظریاتو ته غوږ نیول، د خپل نظر د لاسه نور کول، په بحث د بحث په وخت کې احترام غوښتل، دا یو ډول حدود چې ټاکو. مثلا موږ دا حدود ټاکو یا دا محدودیت ټاکو چې باید د بحث په وخت کې یا د خبرو کولو په وخت کې باید مقابل کس چې خبرې کوي هغه ته غوږ ونیسو، یا هم د هغه بحث ته احترام کیږو، یا مثلا د هغه نظر ته، د هغه عقیدې ته، د هغه ارزښتونو ته. دا هم یو ډول ذهني حدود دی چې د محدودیتونو یا هم د حدودو یو بل ډول دی. تر څنګه کچیری د خپل وخت ساتنې دپاره د ځان دپاره ځای جوړول، یا مثلا وخت تعینول د ځینو شیانو دپاره، دا بیا وختي حدود دی. دغه ډول محدودیتونو ته بیا وختي حدود ویل کیږي. مثلا د ځینو کسانو غوښتنې موږ ردوو، یا هم د غوښتنو ردول مو هم په دې خاطر دی چې خپل وخت او خپله انرژي ضایع نه کړو. مثلا خپل ډېر مسؤلیتونه لرو، خپل ډېر مصروفیتونه او کارونه لرو، یو کس راځي زموږ څخه یوه غوښتنه کوي، موږ خپل د ځان دپاره دغه حدود ټاکلی دي چې دغه مسؤلیتونه زما دي، زه باید سرته ورسوم، یا دغه کارونه زما دي، زه باید سرته ورسوم. نو کوم کس چې تاسو څخه غوښتنه کوي، تاسو د هغه کس غوښتنه ردوي، خپل هغه مسؤلیتونو حدود تاسو په نظر کې نیسئ، د هغه کس غوښتنه ردوي، د دې لپاره چې تاسو خپل وخت ضایع نه کړئ، خپل انرژي ضایع نه کړئ. یا مثلا تاسو خپل اهدافو ته، خپل موخو ته لومړیتوب ورکوئ، وایاست چې د خپل اهدافو لپاره تاسو کار کوئ، د خپل موخو لپاره تاسو کار کوئ، دې ته بیا وختي حدود ویل کیږي. او کچیر د خپل مالی وسایلو د پاره، یا د خپل اقتصادي برخې د ساتنې د پاره موږ ځینې محدودیتونه ټاکو، دې ته بیا مالی حدود ویل کیږي. مثلا د نورو سره د مالی مرستې د پاره حدود ټاکل چې تاسو په څومره اندازه باید مالی مرسته وکړئ د نورو سره، یا یو پلان جوړوي د خپل مصارفو د پاره، په میاشت کې یا په هفته کې یا په ورځ کې تاسو باید څومره پیسې مصرف کړئ، یا څومره مصارف تاسو باید ولري. دغه ډول مثلا پلان جوړول، یا د مرسته کولو لپاره په مالی برخه کې حدود ټاکل، دې ته بیا مالی حدود ویل کیږي. چې تاسو په هر برخه کې ځانته محدودیتونه ټاکئ، هغه هر یو ډول لري. کچیرې د وخت په برخه کې ځانته حدود ټاکئ، محدودیتونه ټاکئ، دې ته بیا وختي حدود ویل کیږي. کچیرې د مالی په برخه کې تاسو خپل ځینې کرښې محدودیتونه ټاکئ، دې ته بیا مالی حدود ویل کیږي. نو دا ځینې د حدودو د ټاکلو ډولونه. راځو دې ته چې ولې د حدودو ټاکل اړین دي یا مهم دي. دا چې موږ وایو باید حدود وټاکو، یا مختلف ډولونه مو ویل، د دې لپاره چې خپل د ژوند په هر برخه کې موږ او تاسو باید ځان لپاره حد و حدود یا محدودیتونه وټاکو، دا ولې مهم دي. اول دا چې زموږ ذهني او عاطفي سلامتیا ته ډیر مهم دي. د حدودو ټاکل، د محدودیتونو ټاکل، دا موږ ته آرامتیا راکوي، ذهني آرامتیا راکوي، ځان باور احساس راکوي، او تر څنګه احترام. نور خلک زموږ ارزښتونو ته درناوی کوي، زموږ مشته خپل مشته احترام او درناوی راکوي. دا یو ګټه ده چې کله موږ ځینې محدودیتونه او حدود وټاکو، خلک زموږ مشته ارزښت راکوي، مشته احترام راکوي، زموږ درناوی کوي. د دې تر څنګ سالمې اړیکې، د حدود د لارې هغه محدودیتونه چې موږ ټاکو، د هغه د لارې اړیکې ډېرې رونی وي، یعنی ډیر روشانه وي، متقابل درناوی پر اساس باندې هر اړیکه ولاړوي، او د یو بل د حدود څخه نه تیریږي. که چیرې یو کس د بل د متقابل یا د مقابل کس د حدود څخه تیر سي، دلته اړیکه خرابېږي. نو د حدود ټاکل او د حدود مراعاتول زموږ سره مرسته کوي تر څو سالمې او ښه اړیکې ولرو. د حدود د ناوړه ګټه اخیستنې او د شخړو مخه نیسي، یعنې که چیرې د خپل حدود چې دي، دا موږ ته اجازه نه راکوي تر څو د نورو د ارزښتونو څخه، د نورو د احساساتو څخه، یا هم د نورو د وخت څخه بې ځایه ګټه واخلو، یا ناوړه ګټه واخلو، یا هم نورو ته اجازه نه ورکوي تر څو زموږ احساسات، زموږ وخت، یا هم زموږ انرژي په ناوړه ډول سره یا په غلطه طریقه سره استعمال کړي. راځو دې ته چې څنګه کولای شو دغه حدود په خپل ژوند کې وټاکو. تاسو په لومړی قدم کې خپل ارزښتونه وپیژنئ، خپلې شخصي اړتیاوې، خپل احساسات، خپل اهداف معلوم کړئ. کوم اړتیاوې تاسو لري، کوم احساسات تاسو لري، او څه اهداف لري. په لومړی قدم کې تاسو همدغه وکړئ، ورپسې په واضح او مستقیم ډول سره تاسو کوشش وکړئ چې هغه خپل حدود بیان کړئ. په روشان او صادقانه ډول سره تاسو هغه محدودیتونه چې تاسو ټاکئ، هغه واضح کړئ. مثلا تاسو داسې وایئ چې زه اړتیا لرم چې زما شخصي ځای ته احترام وسی د یعنی بل اجازه څخه بل اجازه څخه څوک شخصي ځای ته میره داخل نسی یا مثلا تاس مهرباني وکي اسما د وخت احترام وکي او یا ما ته وخت راکي د ځنی محدودیتونه دي چې تاسو ټاکي نو کوشش وکي چې دغه حدود یا دغه محدودیتونه پروشان او صادقانه ډول سره وټاکي او ادنه ویلو مهارت تمرین کی ادنه ویل تاسو په ډیر نرمي سره تمرین کی کچيري یو څوک تاسو حدود درماتوي یا مثلا هغه تاسو محدودیتونه په نظر کې نسی تاسو په ډیر آرامي په ډیر نرمي او په ادب سره ورته وشي یا هم هغه کچيري خلک تاسو حدود ته احترام نه پریږدي تاسو پر خپل هغه تصمیم باندې ټینګ اوسئ داسې مکوي چې هغه خپل محدودیتونه یا حدود نور د منځه یوسي کچيري درناوی نور ته کوي تاسو باید عکس العمل ښکاره کړئ په سالمه طریقه سره کچيري څوک په تکراری ډول سره تاسو دغه حدود او تاسو محدودیتونه په نظر کې ونیسي او تاسو حدود درمات کینو تاسو بیا هغه محل یوسي عکس العمل ښکاره کړئ او لازم اقدامات د حدود د ساتلو ګټې به دا دي چې تاسو ته زیات احترام او باور رامنځته کیږي اړیکې شي کیږي ذهني ارامتیا او خوشحالي په تاسو کې زیاتیږي د شخړې او بدګماني څخه مخنیوي کوي او د دې سبب ګرځي تر څو ستاسو اړیکې شي په تاسو ذهني ارامتیا تاسو پیدا کوي او خوشحالي احساس مو نور هم زیات شي په پایله کې دا چې د حدود ټاکل نه یوازې د نورو د پاره نه دي ستاسو لپاره هم دي چې تاسو د خپل سالم ژوند لپاره د دې لپاره چې هم تاسو خوشاله اوسئ او هم نور خوشاله اوسئ باید د نورو کسانو حدود هم تاسو مراعات کړئ په پایله کې فعالیت لرو په دې فعالیت کې تاسو یو کاغذ راوخلی خپل د ټولي ورځنی اړیکو په هغه حالتونو تاسو په دغه کاغذ باندې ولیکئ چې هغه کې تاسو احساس کوئ چې باید تاسو حدود پښولاندې سوي نه وای کچیر هغه هر برخه وي تاسو هغه حالات پکښ ولیکئ او رسره دا ولیکئ چې په هغه حالاتو کې څه ډول یو حد ټاکل لازم و چې تاسو باید ټاکلې وای نو تاسو دغه فعالیت سره ورسوي په ول سر کې هغه حالتونه ولیکئ چې تاسو هلته احساس کړی دي تاسو حدود د ښولاندې سوي دي ورسته بیا دا هم ولیکئ چې باید تاسو هغه مهال څه ډول حدود ټاکلې وای نو درنه زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس نن درس پر همدې ځای پاتې رسو تر راتلونکي درس مو په لوي مهربانه رب سپارم شه وخت ولرې شه چری
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشي او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره
سخت ಬಂದ ಬೇಸರಿ ಶಾಂತಿ ಬಂದ